دما مورنه ز په فارسی ده او مون امکانات د دې نه د لوټ څنګه په کور کې نظر بند او سې خپل پلانونه خپلوان سره تماس ونیسو یو چا سره پښتو خبرې نو دای په دې ټکی کې هم ولیدې صدا خو دغه سر نوښت هغه شی راولید نو کوشش وکوس زه پښتو هم زده کوم نو د مو پښتو تر اوسه هم یو څه برګه ده
دوی دغه خاطرات په زندان کې ولیکل
تقریبا ما سره دوانیم زره پانی دده ده لیکنی ما سره موجودی دی سر پزندان که ده لیکنه که بخصوص به دهد دیموکراسی که ده تقریبا دره کالم از آمینه لیکه با مختلف جراید که لیکه گئیز جریده و افغان ملت جریده دره کاله او زیسی و دده هم سکرتر و هم ورست هم کوریر و هم سر پسترسانی و هم سداشان ما ورست او دوستان عزیزان تا سیو چه حواله لیکن و ده ما و ده پلار رابطه سی و بدقش پار سکلو کسی و ده یو پلار و ده یو زوی ده یو شاگرد او استاد
شاغل عبدالرزاق تاسو وایئ چې ټولې دوی دوه نیم زره پاڼې لیکنې کړي دي دوه نیم زره مخه خو زه د دې خاطراتو د کتاب پیسې کې وایم دا څه وخت ولیکل
دا خاطرات دوه برخې دي یوه برخه دا د سدې په مغز کې لیکلي وو آخري برخه دا اوس زه هم په کابل کې نوم او د مغز نه زندان خلاصه وی وو او په کور کې وو او په ډېر اختناق حالت کې د وخت څخه خپل آخري خبري وکړي داوود خان د سقوط نه وروسته سی وو کورو کسی و تلاشیگان زیادی که ده نو دی هم پیده سده ما لیکنه با دی چاپ لاسو نل بیگی هر پان از سلکه نو یو چاتی ورکوس داوی سپرد که یو چیری وساته خپل امسی و امکانا دیده نده لوت سه یو مراجعه و که خپل پخانه یو پانه تس ما چه لیکلی ده یا چه نده لیکلی ما هم دیده کتاب به احتمام که دې لیکنه بیل دې نس کوم تصرف پکې وکړ
او بخښه یو خبر رسېږي به یو وخت بیا راځي
بله
دا علت دا چې دوی به کوم پانه ولي کله هغه به فوراً لزانه لري کوله چې پولیسو ته بوګوت ورنسي
بله واقعا هم دا خبره او هم دې لپاره ما هم وخته سلوستون کې بعد دغه ټکی ته هم متوجه وسی چې بیا اختناق حالت کې ستاسو غوړې خپل آخري خبري وکړي څنګه لیکنه کوي اگه ده تاسو سبک ده نگارش سبک ده لیکنه چنگه بهی نو پدی حساس سره دا لیکنه سده پا وجه هم ده شده سده امکانات ده ده نده لطس خپل پخوانه پانه تا خپل پخوانه لیکنه تا هم یو نظر واچه و کتنه و که سمی لیکله یا سمی نده لیکله نو پدی حساس دا هم پا اماغ اصالت سره ما کشش و کسه پا تبه و رسیگی پدی کتاب کسه ده ده پا مختلف مسائل باندی خبری کی پا خپل شخصی زوان باندی زیاد خبری نکی د باندې ستیر سپه مابس کې په دې باندې هم زیات خبرې نکې خو ډېر کوشش کوي چې د وطن حالات اوضاع او خپل روابط د زمامداران سره په دې وطن کې معرفي کوي او په عین زمان حق امکانات هغه شتمنه یې د وطن لري او دا وطن یې په دې وطن کې موجوده او دا څنګه باید مدیریت سي په دې مورد د خبرې زیاتر په دغه حالت کې ده یو برخه د خاطرات څه ده تر داوود خان د دورې پورې ده او بلا برخه سده پس لیدین سده لزنان او وطن او وطن که سو بل حالات روان موده کوشش و کسی و سیاسی فعالیت هم و که دیر تیداد روشن فکران استادان ده پوانتون ده تبراتله او ده کوشش و کسی و جبهه جوره که پنوم ده ملی پیوستون یا هم جبهه هم بستگی ملی افغانستان به ده نامه سره او دا هم یا علت دیدی و سو روست سو بیرت ده سیاسی تعقیب لانده راسی تر سو پوریسه ده زهر و بزرق سره دی پشاده
تا دلتا لیکنه دی چی دی زهر و دی چلو پا وجه وجن سوی دی تا سی چنگه اسی شکوی که مطمئن است
زیخ بلا می موجود نوم خودی ما خواهن دیده ما اغرور سی دلتا پا کابل کیو و پا شفخانه که حوال سنگ دی پس پا کم حلت دی شفخانه تر آقای پا دیزی پیه گمنن سی دی شو دی وقت دی شوروی دی دوره استخباراتی فعالیتون سو زین عملیات که و زین اشخاص ده زهر پا غصر سه پایزنگ اتک ورته وای لکه ده اوکراین رئیس جمهور ده هم ده سیو حالت دوی وکه دیر شباهتونه پی که موجود ده ما پلار هم پی تیره که و پی وجود کسی ده حالت تغییر وکه او ده مجبور سو سدا وزیر اکبر خان شفخانه تویسی او پا وزیر اکبر خان شفخانه کسی و ده تیو پیچکاری ورکل سو سده شهادت ته رسیده
دا څه وخت کوم کالو
دا کال دوه اتیا هم عیسوی کالو
استاد پلار د داود خان مرحوم د صدارت دی وخت په کابینه کې مهم وزیر وو، بلکې تر ټولو مهم وزیر وو، او د هغه اقتصادي سکتور کومې ادارې چې به ټول د تر څارنې لاندې وي، بیا یو دم دایمي ولکې شي. خو په نورو مشابه مواردو کې موږ وینو چې حکومت په چا بدګمانه سوی دی، بیا هغه خلک محاکمه کړي دي، اکثرا یو دوسیه یې ورته جوړه کړې ده، خو د دوی پیسې کې داسې یو شی نه لیدل کېږي. دغه خلکو ته یو راز پاته دی، او تاسې د دوی د کورنۍ غړي یاست، تاسې په دې سه کې څه وایست؟
اولا زه تاسو ته عرض وکړم چې د ما پلار کوشش وکړ سې په دې وطن کې هغه وختو کې د 500 کلو سخته سړه جګړه روانه وه،
د 1950 کلونو دی، مطلب
500 یې سړي کلونه کې
شلمې پیړۍ اواسطه.
خو د افغانستان مناسبات د متحده ایالات سره هغه وخت ډېر ښه نه وو. کله چې د ما مرحوم پلار کوشش وکړ چې امریکې ته لاړ سي، او هلته د امریکې ته د قناعت یې ورکړ چې باید افغانستان سره مرسته وسي، مرسته د امریکې دې خواته راسي. خو دغه شی د شوروي د وخت د سیاست سره سمون نه درلود. نو داسې یو ذهنیت په کابل کې دوی هغه کس عبدالملک خان د امریکایانو سره تفاهم کړی په قدرت کې راسي، او داخلي تکیه دا اوس د کوشش وکړي چې اول کار څه دی په وزارت ورسېده، په شپږو میاشتو کې بودیجه جوړ کړي په افغانستان، یعنی افغانستان هوایت او مصارف معلوم کړي څونه دي، او دای دغه وخت شورا ته یا ولسی جرګې ته هم تقدیم کړي، یعنی دولت د ولس په مقابل کې مسؤل کړي. نو دغه شی هم نه خوښېده، د هغه وخت نظام د وخت نه غوښته سه خلک له دوی نه کوم حساب یا کتاب واخلي. نو بودیجه دی قانون هم که دا هم د ځینې اشخاص و ذایقه سره برابر نه و، او کوشش وکړه سه خپله عواید د دې وطن په یو چوکات کې راځي.
شغله بهاول ملک عبدالرحیم زین، تاسو د اروپا په پوهنتونونو کې سبق ویلای دی او له نوې علم خبرې است، په روسي کلونه کې په افغانستان کې د خاطرو یا نیمه خاطرې به ورته وایو، لکه دغه کتاب، ډیر کتابونه چاپ شول. دغه کتابونه ستاسو په نظر د تاریخ په لیکلو کې، د حقایقو په څرګندولو کې څومره نقش لري؟ ځکه چې خاطرات معمولا متفاوت او متضاد هم وي. په افغانستان کې اوس ډیرو چپي سیاستوالو خپل خاطرات چاپ کړي دي، ځینو داسې سیاستوالو چاپ کړي دي چې له چپي نظام سره ډېر مخالف وو، ځینې داسې سیاستوالو چې له سلطنتي کورنۍ سره مخالف وو، ځینې بیا د سلطنتي کورنۍ مامورین وو او طرفدار وو. نو تاسو د یو محقق په حیث، د یو دانشمند په حیث، په تاریخ کې او د حقایقو په معلومولو کې دغو خاطراتو ته په څه نظر ګوري؟
خاطرات به خصوص د هغه کسان، هغه لیکوال سپی او نظام کې کار کړی، د علمی چرنه ته پارسده ډیر اهمیت لري. متاسفانه په افغانستان کې تر اوسه موږ په ډیرو مسائل تاریخي، مسائل کې په جهالیت سره ځمن، حقایق نه وایو، حقایق ویل کیږي نه. هاو کله سی یو نظام تبدیلی کی، یو بل نظام راځي، هر وطن کې یو کمیسیون جوړیږي، ساغه ته کمیسیون دی حقیقت موندنه یا حقیقت یابی کمیسیون نه دی. سی علمی شخصیتونه سره کینی، هاو حوادث او وقایع څنګه ستیر سی ود په واقعیتو سره غوی بیان کی، ارزش ورته نه ورکی سی خو یا بد، خود دقیق انوای دغه مسائل تیر سی ود. نو د ما په نظر دا خاطرات په صورت کل اهمیت لري، با ټول ولوستل سی، او د ارمغان زندان په رابطه ما نیمایی برخه د دې کتاب سده د هغه لیکوالو یادداشتونه هم راوړی دی، او شرح حال چې که آلمانان و که امریکایان و او که نور افغانان د دې په موارد کې څه څه لیکلي دي، یو لستون کې باید دا ولولي او خپل به قضاوت وکړي څه خبره شي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
په افغانستان کې دا څه بد خبره نه ده چې یو څوک په موټر کې سیګریټ وڅکوي. په دې هیواد کې لا ډیر کسان په دې نه دي خبر چې د دغه سیګریټ لوګای دوی ته ډیر تاوان رسولای شي. نور معلومات وژمه رشیدی را اوروي.
یو تازه څېړنه وایي چې که په موټر کې سیګریټ څکول کیږي او هلته نور کسان هم ناست وینو، دا نور کسان به داسې مواد تنفس کړي چې سرطان او نورې ناروغۍ ورنه پیدا کېدای شي. محققان وای دوی په دینه په هیږي چې د سیګریټو د دویم لاس لوګي په موټر کې ناسو کسانو ته څومره خطر لري او څنګه یې صحت ته زیان اړوي. خدای معلومه کړی دی چې د بل چا د سیګریټو په لوګي کې داسې زهرجن مواد شته چې صحت ته خطر لري. د کالیفورنیا په پانتون کې د مالجوي طب استاد پروفیسر ډاکټر نیل بینوویچ ټینګار کوي چې کبل څوک په موټر کې سیګریټ څکوي نو د نورو ناستو کسانو سږو ته به داسې لوګي داخلي کې چې هغه صحت ته خطر پیښوي. دغه لوګي داسې مواد لري چې د سرطان، د زړه د ناروغیو او د سږو د ناروغیو سبب ګرځېدلی شي. د دې څېړنې په وخت دا هم معلومه شوې ده چې که څوک په موټر کې سیګریټ څکوي نو د هغه د سیګریټو لوګي ماشومانو، بوډاګانو او هغو کسانو ته چې د سالنډي او د زړه د ناروغیو سابقه لري لا زیات خطرناک دی. په موټر کې د سیګریټو د لوګي د تاوان په باره کې د دې نوي تحقیق ترسره کوونکي وایي چې که د موټر شیشه پرانستې هم وي ناستو کسانو ته به د سیګریټو د لوګي تاوان ورسیږي. په موټر کې د سیګریټو د لوګي د تاوان په باره کې د دې نوي تحقیق ترسره کوونکي وایي چې که د موټر شیشه پرانستې هم وي ناستو کسانو ته به د سیګریټو د لوګي تاوان رسیږي.
میر احمد یاد د افغانستان د ځوان کهول یو یاد شاعر دی. په دې وروستیو ورځو کې د ده د شعرونو کتاب چې کیفیت نومیږي له چاپه راوتی دی. عمان نیاسی د نوښت او ابتکار د لارې له دغه لاروي او پلوي شاعر سره دغه مرکه کړې ده. میر احمد یاد وایي
کیفیت په نوم دا زما لومړی د شعرونو کتاب دی. مخکې ځینې ژباړې چاپ شوې دي، ځینې نور شعرونه دي، خو د شعرونو لومړنۍ ټولګه ده. او په دې کې تقریبا ما چې د پنځه شپږ کاله کم شعرونه لیکلي دا به د هغوی دغه خو بیا چې کله ما انتخاب کړی دی کېدای شي دغه پنځه شپږ کاله ټوله شاعري پکې نشته. د تیرو دوه کلونو شاعری به په کیفیت کونډه راټوله شوې ده. د دې نه مخکې چې کوم شاعري ما سره وه هغه چې ما کله انتخاب کوو هغه مې کتاب کې رانوړله. نو نظمونه دي پکې، آزاد نظمونه دي او غزلې دي پکې. تقریبا چې انډول به دواړو برابر وي نه یا سلوشل نږدې غزلې دي او دومره بر سره یو څه نظمونه هم یې دي. نه کم
کتاب هم تازه تازه چاپ شوی ده، ډیرو کسانو بلوسته یې نه راځه. پیلې په یو داس شعر باندې راته وکړه چې ستا خپل ډیر خوښ ده.
عمان صاحب تاسو خپله شاعر دی، شعرونه خو ده، شاعرانو خپله ټول خوښي، بس ما نه دغه یو مخ ته راغی.
یو مهربان
یو غزل دی چې نړۍ به نه اوبه وي، نه غبار وي، نه به اور وي، چې نه کیسه د وهم وي او نه کیسه د شور وي، تر څو چې کائنات دا دایرې دایرې کور وي، د ژوند د ښایستونو مخ به دغه رنګه تور وي. او رازه د ذات ایری می خپل لپ کې لمدې کا، رازه خو بس دا یو احسان دی بل هم په ما پور وی. ملګرو که د وخت د دې بازار زنه تیریګو، چیرې به زمنګ نوري وی، رنگونه به پر نور وی. زما د ذات د تور زری د ما ته پاتې نشي، زما قامت د ګله ستا پسترګو کې نسکور وی. دا یو ټکی د مرګ وی او یو مسکا د جن وی، دا یو هم د دومره کائناتو باندې خپور وی.
او ډیر علی یاد صاحب شاعری مو متفاوته ده. زه چې د ځوانانو شعرونه لولم لوګو سره ستاسو د شعر موضوعات ډیر فرق کوي. څه فکر کوئ علت یې څه ده؟
تقریبا درې کاله مخکې زم او ما غسه ملکه څنګه چې تاسو ویل چې روایتي شعر چې د ځوانانو ده، زما غسه ما بیا د دې د بدلیدو یو علت دا کې دی چې زه ننګرهار کې ومه او د پیښور نه ځینې ملګري مشران راغلي وو، زمونږ ادبي مشران. هغوی سره موږ د شپې کې ناستلو او ما ورسره خصوصا د نوې شاعرۍ په اړه باندې بحث کوو چې نوې شاعري چې په نورو ژبو کې کیږي هغه څنګه ده او د پښتو سره کوم بدلون دی. هغوی ما ته ځینې ټکي راکړه. ما ته ویل چې مثلا د په نورو شاعرۍ کې د وجودیت د فلسفې خبره کیږي نن سبا، چې نوې شاعرۍ کې دا خبره ډېره زیاته ده او پښتو شاعرۍ کې دا خبره په خصوصا په روایتي شاعرۍ کې بیخي کمه وه. بله دا وه چې دا د وینا انداز چې دی په پښتو کې داسې په پرله پسې توګه را روان دی تر اوسه پورې، که نه ډېر خلک یې نه بدله. یعنې هغه زمونږ د شعر په اړه نظریت اوس هم تقریبا کلاسیک دی، ژبه مو هغه سې ده، یا هغه زمونږ د لیدو زاویه چې ده هغه تر اوسه پورې په نورو روایتي ځوانانو کې. نو یو خبره دا وه چې ما په دې خپل شاعرۍ باندې فکر وکړ چې موږ ولې د نورو غوندې، یا د نړۍ غوندې، یا مثلا د اردو د ادب غوندې، یا مثلا د انګلیسي د ادب غوندې، ولې یو بدلون نشو راوړلی. بیا دې ما ته دا لاره روزګار کړلې چې زه د اردو ادب ډېر ولولم. او په اردو ادب کې تبن به زمنګ او د غوي سره بدلون موجود دی چې غوي موضوع ته په بیل انداز باندې ګوري موږ ورته په بیل انداز دغه د ژبې د اظهار مسله چې دلته یا د غوي کم د شاعرانو کیفیتونه چې کم دي او کم احساسات چې دی هغه زمنګ تقریبا لک بدل دی او کوی چې زمنګ نه نوی دی دا به د سړي رغل نه سم خبره نه ځکه غوي یو څه زمنګ په پرتله باندې پرمختللی دی نو ما التا د اردو مطالعه شروع کړله او ډیره زیاته مطالعه مده غنه رسته کړی ده د دې ترڅنګ په کوزه پښتونخوا کې ځینې شاعران او څو د ګوت پښمار شاعران د ملګری د مشران ملګری دی غوی سره زیاتره په دې موضوعاتو باندې کله کله خبرې کوم نو فکر کوم دغه څو لاملونه وو چې زما شاعري کې دې شي چې د ځانور ځان نه به لکړی او بلنداس کې او یو خبره بل وغه دا چې ز تر ډیره ځین موضوعاتو ته خپل نظر ګورم ز تر ډیره ځان سره کله کله دا فکر کوم زه هغه څه وایم چې څه ویل غواړم یعنی زه دا نه وایم چې کزه دا خبره وکم فلانه به څه وایي چې دای ولید څه ویل وستانه به څه وایي به یو څوک وایي چې را دا خبره خو دې دا فلانی غوند نه دا کړی نو کوشش دا کوم نه پوهیږم چې په دې کې به څومره بریالی شوم یا بنایم یا به مشهری د دې خکړی یا به خراب کړی خو دا کوشش ډیر کوم چې زینو موضوعاتو ته یا زیاتره موضوعات ته خپل نظر وګورم او د خپل زاویې نه بیان کوم
زه خپل د دې طرفدار یم چې شاعران دي خپل تجربه ته مخه کی کله نه کله دا تجربه داسې چې چوندې خپل علم په باندې لري فکر کوي چې خبره بشپړه کړی ده کله بشپړه نسی په دې سکه نظر څه ده آیا تاسو په خپل بریالي سوي یاست په خپل کتاب کې په داسې موضوعاتو باندې
دا موضوع رښتیا مشته ده ما څو مخ کې په دې باندې لیکلم کړی و چې ډېر خلک دا شکایت کوي چې د ځوانانو شاعري یا خصوصا د ځینو ځوانانو شاعري دا مبهمه ده خصوصا هغه شاعري چې هغه تاسو مخ کې ویل چې خپل تجربه مثلا تاسو شاعري چې ځکه لولم هغه کې ډېر د خبرې چې کزه په ډېر سوچ کوم ځکه هغه د دې شعر تر شا هغه شالي د بیک گراوند چې دی هغه ځنه پويګم چې هغه سره کوم د سې زما شاعري کې هم د ډېر زیاتې خبرې ذکر ډیر ملګری به کېدې شي دا و چیرې دا خبره مبهمه ده خو زه فکر کوم شاعر چې کوم خبره کوي هغه ګونګ خبره نه کوي هغه خبره تاسو لږه به د فردي تجربه شخصي او بل ته به کېدې شي په دې کې پاتې راغلي چې اب کمزوري شوی چې هغه بل ته پامغه مکمل جزئیات سره وړاندې کېدې شي دا خبره زما په شاعری کې ډیرې خو دلته یو ټکی چې دی هغه درې چې دا شاعری خټول خلک د ځان د پاره کوي د بل چا د پاره څوک شاعری نه کوي کنه موږ ترانی مثلا نه لیکو چې باید ټول خلک پی پوښیا مثلا موږ د کومورز په مناسبت باندې ملي ورځ نړیوال ورځ په مناسبت شعرونه نه لیکو چې خلک دې پوښ تاسو ویل چې زه څومره برلې شوم په دې زب خپل ځکه نه پیغام ته زما ټول شعرونه کې د شروخانی ځکه مخته نو دا به لستون کې تر یو حد پورې په دې باندې قضاوتو کې چې زه برلې شوم کنه به په لستون کې کوم مختلفه کټګوري دي مثلا هغه خلک چې په لری پرتو سیمو کې اوسېږي هغه کزما کتاب لري هغه ته ډېر زیات خبرې ګونګي هغه ملګری چې ما سره نږدې پیو چا پیرل کې اوسېږي چې هغه ته بلګي د سي خبرې چا بګونګي
یا څه ځینې موضوعات مو په شعر کې ډېر زیات تکراریږي شوري تکرار وي ک راځي هم د سي فرزن ذات امکان خوشبو یو څه چې ما په کلاسیک ادب کې لیدلې دي او خصوصا په هندي سبک کې لیدلې دي د هجوم ده د دې تمایل وجهت شیدا او د دې تکرار وجهت شیدا چې تاسو په شعرونو کې راځي
ځینې وخت شعوري تکرار شي او ځینې وخت غیر شعوري شعوري داسې مثلا کېږي چې مانه تکرار شي چې زه کېږي چې ډیر وخت داسې احساس کوم چې هغه زه ډیر وخت به بیان کوم نه داغه احساس تکرار په ما باندې چې دې کېږي چې دغه کانه کې چې زه د ځینې خبرې ډېر تکرار کوم په دې کې نو نه پېږم چې دا به خزنګړنې کې بده به خو ما سره د خپل کشوري دلیل ورته لرم هغه دغه دی چې زه کوشش کوم چې تر یو اندازې د ډېر خپور نشم ډېر نه غزېګم بس یو محدود لار غوندې ما غزان ته وټاکم په ما غوندې مخکې لار شم کړو ستاسو لار پراخي کې زما مطالعه پراخي کې ورسره تجربه ډېری کې کړې شته لار ورسره پراخش تر اوسه پورې انده خبرو ځینې لفظونو سره د انسان غیر شعوري تړاو وي
زموږ په شاعرانو کې ډېر کم داسې کسان شته دي چې سیمبولونه چې په کومه معنا او په کوم مفهوم باندې عام شوي دي په هغو کې دي څه بدلون راوړي یو شی په یوه معنا باندې په یو وخت کې عام شوی او د دغو ماتول او په هغو کې نوي اړخونه پیدا کول دا ډېر زما لپاره البته جالب دي او خوښوم فرضاً خوشبو تاسو په مختلفو معناو باندې راخیسته ده په شعر کې د داسې تمایل په ایسه کې تاسو خپله شعوري دا کار کوئ او نظر مو څه ده چې دغه پولې کړنګې سي او له نوي اړخه ورته وګورو تنوع به په شعر کې ډېره رانسي او بل دا ده چې د یو شي ډېر تکرار چې یو عمر دې ورسره تیر کړی که نوی اړخ پکې رانسي دا ستړی کوونکی نه ده.
تاسو لومړی یو خبره وکړه، ماته وویل چې زما شاعري د ځوانانو نه یو څه متفاوته ده. اوس یو خبره بله هم چې د اوس ذهن ته راغله، هغه به یو وجه دا مې چې ځینې شیان لکه تاسو چې ویلې چې ما هغه په نویو معناګانو باندې استعمال کړي دي. نو زه خپله شعوري دا کوشش ما کړی دی. زما یادېږي یو کال مخکې یو ملګري سره ناست و، منعقاد دی کره کتونکی، د ما ورته وویل چې دا ځینې سمبولونه منل شوي دي چې دا د دې شي سمبول دی. اوس که یو شاعر د هغې دپاره استعمال نه کړي بل شي دپاره استعمال کړي، نو دلته په دې اړه باندې فیصله حکم څه دی که نه د کره کتونکو چې باید څه وایي. نو هغوی ما ته ویلې چې شاعر دې وکاروئ، خو په داسې انداز دې وکاروئ چې دغه د دې د کارونې د انداز لوستونکی درک کړي او هغې ته یو معنا ولري لوستونکي ته. نو بیا ما ډېر کوشش داسې کوو، یعنی زه کوم سمبولونه چې زه پېژنم، مثلا د آینی په اړه باندې چې زموږ پښتو ادب کې ویل کېږي د پریشانۍ او د حافظې نه لرلو، که داسې مختلف دغه دي، ما کېدای شي د دې دپاره دا بدله کړي. مثلا ما ځینو ځایونو کې د بې وسۍ دپاره استعمال کړی ده، ما ځینو ځایونو کې د په زور تقلید دپاره استعمال کړی ده. دلته یو خبره خو دا ده، په نوې شاعرۍ کې خبره دا کېږي چې ضروري دا ده چې هغه شاعر دې خپله خبره وکړي. نو د خبرې د کولو دپاره یوه لار دا کېدای شي چې هغه د پخواني سمبولونه مات کړي، یو نوی اړخ دې ورته ورکړي.
یاد صاحب، ما چې ستاسو غزلې وکتلې، ردیفونه یې اوږده دي، کله کله اوږده ردیفونه د دې باعث کېږي چې سړی هغه خبره بشپړه ورنسي کولی. د اوږدو ردیفونو په ایسه کې مو څه نظر ده؟
کله کله ردیف داسې وي چې هغه غیر شعوري وټاکل شي، یعنی په خپله خوښه شاعر نه ډاکي. خو بیا هم زه دا خبره کوم چې دا به زما کمزوري، یعنی دا به زه خپله کمزوري ومنم چې ما د ردیف تر اغېز لاندې خپله خبره نه مکمله کړي. او ما مخکې ویل زه په دې نظر یم چې د خبرې مکملول پکار دي، نه د ردیفونو ټاکل پخپل.
ستاسو په شاعري کې داسې طرزونه هم شته دي فرزند چې هم نوي دي او هم نه پوهېږم، امکان لري چې ډېر تکرار یې په سړي وغمېږي. فرزند، د چا سینه کې د سلګۍ فریاد مدام فریاد، د چا سینه کې سمندر روان خاموش روان. یا فرزند، بس تا له یاده سره دا یو عادت خاموش عادت، بس تا له یاده سره دا یو ارمان خاموش ارمان. سیده کیدای سی طرز ډیر نه وایي، اما کدا موضوعات ډیر تکرار سي ستاسو په خیال څنګه ده؟ دا پسلی نه غمی؟
نو ډیر تکرار خو تبن ستړی کوونکی، ډیر تکرار خو موږ مخکې ویل چې دا ستړی کوونکی. خو یو جواز چې کزې د دلیل به توګه یو څه وایم، هغه به دای چې هغه وخت به ډېره سخت وي چې هم د انداز زوړي د خبرې تکراري او هم د خبره خپله زړی، کنه بیا به بېخي ډېره ستونزمنه شي. نو اوس که موږ داسې نشو کولای چې مثلا خبره هم نه وي وکړو او انداز هم نه وي، نو د نیم اړخ خو باید نه وکړو، کنه نو دغه د خبرې د کولو انداز خو نه وی شو که دا موضوعات خپل زړی. او بیا زیاتره نقادان مشران دا وایي چې خبرې اردو او شعر مو چې دنیا کې نوی خبرې نشته، خبرې ټوله تکرار دي، صرف دا غي د کولو نوی انداز پکار دی چې سړی په یو بل انداز باندې خبرو. نو تاسو لکه په دې شعر کې ویل، په دې شعر کې کېدای شي دا ځینې خبرې زړې وي، یعنی ډیرو شاعرانو دا خبره کړې ده، خو هغه انداز چې ما نوی کړی دی، یعنی دومره که موږ وایو چې هغومره به په چا باندې نه پیټه کېږي نه بار کېږي، څوک به دومره نه سړی کېږي لکه زړه خبره چې په یو زوړ انداز باندې وشي.
ستاسو خو آزاد شاعري هم شته ده، نظمونه هم شته دي. نو داسې وکړئ چې راځئ یو لنډ آزاد شعر مرته ولولئ.
یو آزاد شعر دی، داسې یو د منظر د هغه دی، داسې یو عکاسي غوندې ده، نوم یې دی کمی عنوان دی. ماخام چې کور ته ځم په هغه سرک، هغه د پارک د غاړې څوکۍ هم هغسې وي، هغه ماشوم اوس هم هغسې سپېلنې دودوي، اسمان وریز بې باران هغسې وي، دنیا هغسې ښکاري، د ښار هجوم او اوازونه ټول د تل په شان وي، خو ته پوهېږې یو توپیر راغلی، زه هغه نه یم ورته، ته هغه نه یې راته.
ډېره مننه کور مدان. نظمونو کې مو لکه په غزلو او په آزادو شعرونو کې مو چې موضوعات له نورو بیل دي، په نظمونو کې مو داسې څه ما ډېر احساس کړی دي، هم د ارائه کوم شکل چې ده هم لاغړخه او هم د موضوعاتو لاړخه څه نظر مو د ځوانانو ته چې د دې په خاطر باندې چې یوارخه نه وای کی څه باید وکړي؟ یعنی تاسو مخکې په پیل کې یادونه وکړه چې خپل مو اردو ولوسته او د کوزي پښتونخوا شاعري مو ولوسته، ځوانانو ته ستاسو نظر څه ده؟ زه فکر کوم په دې وروستو کلونو کې په پښتو کې یعنی دا دلته چې کوم کسان دي موضوعات متاسفانه ډیر زیات تکرار سو، غزلو کې په نورو شاعري وو کې چې دوی وکړه، یعنی یو څه په کار دي چې خلک باید وکړي، یا ته کوي مشران کوي کوي ځوانان کوي، نو د دې په خاطر چې تنوع رامنځته شي څه کول په کار دي؟ ستاسو خپل تجربه څه ده؟
ومنځ کې ملګرو ته یو مثال ورکوم، ستاسو یو خپل لنډکی آزاد شعر مالوسته چې یو څوک زما د خوانه تیر شول او خپل د نستونې کڅادر په خپل ګلابي سات باندې راکوس کړه، داسې یو شعر او داسې شعر مستاسو لسته د دې وی صحنه ډیر خسته منظر کشي پکې شو، که څه هم تجربه تاسو خپل او مشاهده تاسو خپل او خو نه ما چې ولستل داسې لکه څوک چې چاته یو روان فلم یو صحنه یو دوه درې ثانیه و خی داسې، یعنی د هنرمن کمال خو پټوله کې دا دی چې هغه په د ژوند په هر اړخ کې خکولا لټای کوشش کوي، مثلا دا په دې کې د تدامو خلک نه پام کیږي، ډیر خلک د ورځې کوڅو کې تیریږي راتیری خو په داسې انداز باندې دی صحنه راغستل دا د هنرمن کار دی. د ستاسو د شعر مثال مې دی د پاره ورکو چې ولې تل هوایی وسو په خیالونو کې وسو کنه، یعنی موږ او تاسو د خپل چاپیریال ولې نه لولو؟ ولی مثلا دا ما چې کوم نظم یو کومه کنه د کیت د سې تصورات خبره نه وشوي، بس د یو ثاني منظر کې شو یو څه کومه زما په جون کې راغلې دي او هغه سانه ارڅه ما غسې خو ما ته هغه سینه دی وس زه هغه سینه ملک اب څنګه به پخا پالر تیر. یا مثلا اردو ادب کې د پروین شاکر خپل کوټې کې د مرغۍ او جاله او بیغي ته څلور بنځ نظمونه لیکلې دي، نه هغه تصویر کشي کړي د تاسو هم داسې فکر کوم تو تک یو پاړه باندې یو څه لیکلی وکنه. نو یو موږ سره د نوښت د پاره یو لار دا کېدلی شي چې موږ لږ تر لږه د کم چاپیریال کې چې ناست یو دلته وګورو چې دلته څه شی دی، دلته ښکلا څه شی دی.
ډیره مننه. کېدای شي یو نظم مراتول ولې چې ډیر وګدم نه یې
خیالن نظم وګورم خاتمه نه انداز کې نظم د سوال
میرم
تاوی خوشبو نشوي تاوی خوشبو نشوي وایم ګلاب نه یم ډیر عجیب نه ده خپل حصے د یو بل د وجودونو برخه دواړه د یو ذات تکمیل مگر بیا هم نیمګړی پښتنه چا نه وکړو ولې خوشبو نشولې ولې ګلاب نه یم.
ډیر زیاته مننه کور مودان چې راغله او زموږ بلنه مو منله.
آزادی رادیو ڈاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په آزادی رادیو ڈاٹ کام کې واوري یا ولولئ.